السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي. زانیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم رپورټ لرو او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه به هم درته وړاندې کوو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین وایي چې د پاکستان حکومت دې د پښتنو افغان کډوالو زورول بند کړي. د جنوبي وزیرستان د راغزې سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشتوالي ضد احتجاج کړی دی، او په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې ویلي چې په دمشق کې د اسرائیل په هوایي برید کې 45 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین په وفاقي او سند صوبي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړي توګه افغان کډوال دي نه زوروي. نوموړي دا خبرې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه: بلخوا د سند صوبی حکومت ویلی چې یوازې غیر قانونی افغان کډوال گرفتاروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د پرونی جلسې هدف د غورځنګ د یو مخکښ ارمان لوڼی سلورم تلین المانسل د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید کورنۍ ته د انصاف ورکولو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې امنیت ټینګولو د ترقیاتي کارونو لپاره غوښتنې کول وو. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په ترخم کې یو انتظامی چارواکي د نمونه خولو په شرط پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې طالب چارواکو دا دروازه بیګا ماسخوتن شاوخوا 9:30 بجې وتړله. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان وګړو لپاره په ترخم دروازه د نرمۍ راوستلو لړکې خپلې شمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه دا دروازه تړي. په ترخم دروازه د افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمي شوه، خو په بیړنۍ توګه د درملنې لپاره تلونکو لای سره د سفر کوونکو یوازې یو تن ته بغیر د اسنادو پاکستان ته د ورتګ اجازه به خود تیر سروس راهیسي دا سہولت هم ختم کړل شوی دی. د جنوبي وزیرستان د راغزې سیمې اوسیدونکو پرون د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د احتجاج پر مهال ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې سمودی راهیسې ورته انټرنیټ بند دی او چارواکي ورته اس پام نه کوي. دوی زیاته کړې چې 1.5 کلو ته د بجلی منصوري هم شوي، خو تر اوسه ورته دا سهولت نه دی ورکړل شوی. د راغزې سیمې مشرانو دا دړکه هم ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لار په بندولو به مجبوره شي. بلخوا چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو دا غوښتنې اړونده چارواکو ته رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د روپای ټولنې د بهرنیو چارو لپاره لوړپوړي استازي جوزف بورل د سیمې او نړیوالو چارو په اړه خبرې کړې دي. بلاول بټو زرداری پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د فروری په 19 په میونخ کې جوزف بورل سره د پاکستان او د روپای ټولنې اړیکو لا زیاتولو په اړه خبرې وکړې. بلاول بټو زرداری په میونخ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمنی ته ورغلی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د نیټو ځواکونو پخانې پوځي اډې په سوداګریزو مرکزونو د بدلولو اراده لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د اقتصادي کمیشن په غونډه کې شوې ده. د طالبانو چارواکو په دې اډو د کار پیلولو نیټې او د لګښت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په شام کې د بشري حقونو د سر ادارې ویلي چې پرون په دمشق کې د اسرائیل په هوایي برید کې د دوو شامي وګړو په ګډون 45 تنه وژل شوي او د امنیتي ځواکونو د استوګنې په یو ځای کې یوې ودانۍ ته هم زیات زیان رسېدلی دی. د بشري حقونو د سر ادارې او چارواکي رامي عبدالرحمن ویل چې د برید هدف هغه غونډه وه چې پکې د شام د حکومتي چارواکو ترڅنګ ځینې نور کسان هم وو. نوموړي زیاته کړې چې دا د شام د کورنۍ جګړې د پیلېدو راهیسې په دمشق کې د اسرائیل تر ټولو خونړی برید وو. او د پاکستان سپر لیگ په شل اوریزه سیالیو کې بیګا کراچی کینګز له لاهور کلندر څخه په وش پیتو رنسونو لوبه او ګټله. کراچی کینګز یو سل پنځه اتیا منډې جوړې کړې وه او پنځه لوبغاړي یې آؤټ شوي وو. په جواب کې لاهور کلندر یوازې یو سل اتلس رنسونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤټ شول. نن به د پېښور زلمی او کویټا گلیڈیٹرز ترمنس لوبه کیږي. بلخوا بیگا په ابوظبی کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنس شل اوریزه میچ افغانستان وګټو. متحده عربی اماراتو افغانستان ته د یو سل سلور شپیتو رنسونو هدف ورکړی و چې افغان لوبډلې په شل اوورونو کې یو سل شپږ شپیتو رنسونو په کولو سره پوره کړ. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. ورسو د خپرونې لومړی رپورټ طرف ته. پرون په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غرسنګ یوه جلسه وشوه. د غرسنګ مشران وایي چې د دې جلسې هدف په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت ټینګولو، ترقیاتي کارونه ترڅنګ د افغانانو د بې ځایه زورونو مخنیوي لپاره غوښتنې کول وو. جلسې ته د پی ټی ایم مشر منصور پښتین هم وینا وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې افغانان دې سوروي او د پښتنو په سیمه کې د امن لپاره د هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نیاز علي راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په نولسمه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په پښتون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو. منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو، خو کم سے کم زمون سترګې د روح ته چګی دي. ولی ارمان لونی په کوم فکر د فارول د پارا او د کوم مقصد د پارا قرباني ورکولا
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات رستو په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایي مشر عطاور رحمان ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده. د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولي دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پوری افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشی کړي خو امریکای او برتانیې ور باندې بندیزونه لګولې دي او راونوار د سلور سو او سلور سلويخ بې ګناه انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14مه په کراچۍ کې وجلې شوی وو. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره 15 کسان عدالت 13 میاشت جنوري په 13مه بری کړل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانې مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خو د نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلي چې د راونوار او نورو تورنو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نور باچا ترڅنګ نور هم ویناګانې وکړي او په حکومت یې غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دي نور نه ځورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې وه ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو. د جنوبی وزیرستان د راغزی سیمه اوسیدونکو د انټرنیټ او د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج کړی دی. د سیمه مشران وایي چې تیر سمودی راهیسی چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولي خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دا دړکه هم ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لاره به بندوي. بلخوا چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو دا غوښتنې اړوند چارواکو ته رسولي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چنن درې مارز پرازی کې د راغزی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هم استادو د میش دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میش آئینی حق دی. لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهال دی داسې د میش ته بهال کو د ولنا انګور اډه تاکیم او فایبر کیبل تلای دی د ډي اس ال دا ته میش ته د ایکسچینج رو کو میش ته د ډي اس ال زنه رو کو او ور سره مطالبه د میش د بجلی دو چې د میش 31 کلی ته د بجلی منځري شوی دو 2.5 کلا شي خو یا وسه پر په دا باندې 4 مختانه دو شوی نه دلتا میش ته ډي اس ال شته نه پی ټی اس ال شته نه 3G
ویایی چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي لار تړلې بنې به مجبور وي.
امونم شمس الله خان وزیر ده بچی من سبو مدرن دی زمانت علی مفتا شولا نیکی اول ده بیادی که مددیت یارتا و چاولی که یاره لیت داوی هم در سر خوچوی مر بل ندی ده ده میش کنونی حق تای چه چنگ ره کورتا خلق پرونهی که ده ده میش دونهی گوری ده میش خویو به نیت مطالبات و بل دوی تاوره لگه دلی دیوا پا چی پم ده دویوا غرلانه پا سار ده ده سر برای نام می لوری دی مطلب چه سامانی نا کمپلیت که و میش تا چه که مدد سیگنال سوالت نشتا و ده میش و علاقه که همان حدا چتم تکلیف نداره سوالا یقه با وجود انټرنیټ باندې کمیز د سابو درې بجې پر اجازه نیز مطالبات و نه منل شي. نیز من روټ باندې چې نه کوړتا لري نه پر د خپل ځم ته تکلیف ور کوي او بل هڅه کوي نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې تاکښې شوې د اغوی زاو په دارنګ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف ورغلا او د 4G ډیمانډ دا د ډي اس ال ډیمانډ دا چې الکتریسټي ډیمانډ دا چې ریپول دی هغه خیره خو چې کوم ګینر بل شوی ده نو یې ورته وړه ویلي دي چې یاره چې دا یوه مطالبه ده باقي د ډي ایس ایل حوالې سره هغه منیجران مو د پی ټی سی ایل لارغوښته ده به سبا راځي نو دی چې پی ټی سی ایل یا د ډي ایس ایل کا الیکشن او څه پوزیشن ده نو هلته به دای ته به الا علاقې چې به چیک هم کړي چې څومره کار دپ شي او څومره ټایم چې دا موږ سره شاید آپریشنلایز کوای شي کنه سیم ایس ڈی او صاحب محمد راوټه د ټیسکو د کنسټرکشن ورک کوم سټاف ته او ته مې ویل چې دا مکمل د ډیټیل راوخلی نو سار باغ هم راځي او سار مو دا درنې چې کوم مشران دي دوه سره موږ دي صاحب او راځي چې موږ به د ډیپارټمنټ ور راوړو نو تاسو به ملاقات سره وشي عام له سامنے او چې څه خبرې وي ان شاء الله به ولې په اعتماد چې واخلي
د راغزي احتجاجي درنې مشرونه دا هم ویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره د پاکستان د شماریاتو وفاقي داروای چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې 40.5% وه چې د روان کال په جنوري کې څه د پاسه 80% ته لوړه شوې ده. خو د قبایلي ضلعو د اتحادیو د ادعاو تر مخه دا شره د 50 نه تر 60% پورې ده. دا مهال په پېښور کې د 45 کیلوګرامه غوړو نرخ 6000 روپۍ او په شمالي وزیرستان کې بیا دا نرخ څه د پاسه 8000 روپۍ دی. دغسې د خوړو د نورو شیانو په نرخونو کې هم ډېر فرق دی. دا چې په قبایلي ضلعو کې د شیانو د بیو لوړېدو تر شا وجوهات څه دي، تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د قبایلي ضلعو د کاروباري اتحادیو مشران وایي چې د لویو ښارونو په مقابله کې په دغو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 50% زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 15 د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار خامی سملای ته د 170 اربو روپو د هغه ضمني بجټ مسوده منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې له مخه یې په هیواد کې ګرانۍ نوره هم زیاته شوې. د دې نه پرته په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو نرخونو کې هم د زیاتوالي اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د کاروباري اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وای چې د لویو خارونو نه د زیات فاصلې او د تیلو د زیاتو نرخونو لامل په قبایلي د لوکي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه تر 50% پورې لوړ وی.
تقریبا ته وبولا چې د مخک د درې میاشتې مخک چې کوم پوکانه د غړې تین چې کوم په 1000 روپۍ باندې وو، د دې میاشتې مخک په 1000 باندې دا 1500 روپۍ پارک په شرا غلا دا کنه وړه چې کوم دی وړه چې په 3000 باندې وي، په 3000 باندې وي، 5000 تر رسیدلې دي. تقریبا په نیمایي فرق راغلا دا نیمه اوس کم ده، خو په نیمایي پارک راغلا دا بخي منګي ډیره زیاته شوې، ګرانی ډیره زیاته شوې.
حاجی عبدالله خان وایي قبایلی د لوتا د روزانه استعمال ټول شیان د پاکستان د نورو خارونو نورزي. د دې په خبره د دې شیانو د نرخونو زیات تعلق ته تیلو د مصنوعاتو نرخونو سره ده. د پیښور د سربند سیمې یو دکاندار سیف الله وایي چې دا مهال په پیښور کې د اوړو د 60 کیلوګرامه د بورې سرکاري بیا 2200 روپۍ ده، خو په بازار کې 3000 روپۍ بیا ده. د ده په خبره دا راز د غوړو د 1500 کیلوګرامه ډبی 6000 او د چینو یا شکر د 1 کیلو نرخ 150 اوړېدلی دی. د پاکستان د تیلو او د ګیس د نرخونو د نظم د ادارې اوګرا د یو راپور له مخه د 2020 میلادي کال نه د 2023 میلادي کال د فروری میاشت پورې په هغه هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو په نرخونو کې 1.5% اضافه شوې ده. د 2023 میلادي کال په جنوري کې د 1 لیټر پټرولو بیا څه کم 15 روپۍ وه، چې اوس څه د پاسه 222 روپۍ ته رسېدلې ده. خو بلخوا د کرمې د کاروباري اتحادیې مشر حاجي رؤف حسین دعوه کوي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پوله د اوړو او د خوراکي شیانو بار ګاډو نه تر 1 لک پورې رشوت اخیستل کیږي، نو ځکه هم بیې لوړې دي.
پنجاب نه تکله ور راځي الته جله بندي دي غړي نه 8000 8000 یو لاکر په پنجاب او د افسر او د کی پی کی کوم هغه د بورډ ریډ الته خسته لګیږي دا زو اٹک وایم یا به تاسو شل ګړد ته وایم په دې لري باندې کار غړي راځي ناغه نه فوټ ولا زو د کولاو یم دا پټه خبره نه ده دنیا ته پته ده ما خپل دې چې تم بری دي هغه روز میټینګ را وخت او پرایس کنټرول میټینګ را وخت او وخت مو ته ویل چې الته زمون کور می غاډي راځي ادب بقاعده بقاعده هغه نه پیسې اخستل کیږي د خلکو مدونه ضبط کړو نو مخه پاکستان افغان انډیا بارډر باندې نه پراتو
د پاکستان د شماریاتو افاقي داروایج په پاکستان کې د ګرانې کچا د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې 43.5% و چې د 2023 میلادي کال په جنوري کې 20.6% ته لوړ شوې خو د قبایلی د لو د اتحادیو د داوی مطابق دا شره د 50.3% پورې ده خو د خیبر قبایلی د لې د کاروباری اتحادی مشر علی محمد وای چې د پیښور او نور لوی خارونو سره د نږدې موقعیت لامل د غسیمه کې په نرخونو کې ډیر زیاتواله نه دی راغله
په دې باندې ډیر غټه علاقې تر تیرا تر راجګال او دغه پورې دومره غټه علاقې په پرتی او رجزی جنسین چې کم د اکثر د تر وګونه لاړل نو په دې وجہ ټوله هغه خلک دلته راځي او د دې دینه چې کم دی دا غټ مارکیټ ته باړه نو په دې وجہ دلته چې کم دی ارزانی د خار په نسبت زیاته وي او البته چې کم دی بیا یو دا شه دی چې البته کرایې زیاتې وي که دکانې که مثال دغه او دلته کرایې د دکان چې کم دی هغه کمی وي په دې وجہ دا دغه کیږي چې دلته ریټ دا دینه خملاویږي او په سیر باندې ملاویږي
بلخو په وفاقي کابینه کې د کور مصره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توره وای چې حکومت ولستا په کم نرخونو د خوراکي شیانو رسولو هڅه کوي
څومره دا غلا کیږي وزیرستان نوونه ساته بجوړه پوري څومره مده مونږ نه کیږي د یوټیلیټی سٹورز پر ځای باندې بقاعده هر یونین کونسل تا مده هر تحصیل تا مده بقاعده او وړم راشي کی کوم دې ډیماند اول مده ډیماند دا نو شین چې کوم مختلف هغه کې باندې خلکو دا کول چې د یوټیلیټی سٹور سامان خنره نو هغه وایي نو څه کوم وړم ملاویږي ورته نمړو مطلب وړو کوم دې هغه مطلب کوالټی ښه دی دی وایي نو بھرپور کوشش دارې هر دې ته ورسی او رسی ګم په میډیا کیمرا شي او الته کې مطلب سره مونږ تم پتا لګي کې باقاعده نمونه مونږ ورکړی وي چې را دا خلک کوم څه ذمہ دار
اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د زر مبادله د ذخیرو د کمښت د نړیوالو مالیاتي دارو د قرضو د روپۍ په مقابله کې د بهرنۍ اسعارو د زیاتې بې او د یو شمیر نورو اقتصادي کړکیچونو لامل په پاکستان کې روانه گرانی نور هم زیاتې دي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبرې کې ملګری لیکوالانو ټولنې پرون په واړه پریس کلب کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ممتاز اورگزی په درناوي کې یو مشاعره ترسره کړې چې په لسکونو شاعرانو پکې خپل شعرونه ویل دي مشاعرې ته په شاعرانو سربیره د شعر او ادب ګڼ مینوال هم ورغلي وو نور حال په دې رپورت کې اورو
دا افشار لمرای دا ترنن د باډی پریس کلب لتالا راوري دل کیږي چرته چې د فبروري په 19 نیټه ملګری لیکوال زل خیبر د وتلی شاعر ممتاز اورگزی په درناوي کې یو آزاد مشاعره جوړه کړې و چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل په مشاعره کې تراب شینواری ممتاز اورگزی ته منظومي پیرزوینه وړاندې کړې چې سوبیتونه یې صدا رنگ وو
د پښتو خدمت کوي په خان انداز لالا او زکه په سر د شامل شو د اعزاز لالا تا پر شپې تک تل تر د مور په نظر ورغالي ونه مینا دي نه کنه مجاز لالا د خیال وزیر چې دی شوی دی کوم وخت او د هر پښتون زړه ته دی کړه دی پرواز لالا او تر شپې مړ به مدام ته دعا کوم خدای خدای خان در آباد لر ممتاز لالا
شفیق اپریدی په خپل غزل کې د خپل روا او ناروا د تجواز ور کړی وو
ور د خیال دی جوړ نه یا زما خیال دی او مې غریب دی نن سبا کوم خان دی چې شاه هم د ما نه مبي لا وخت دا مې ډیر د بده ورځو باندې وار دی او خپل څومره چې مغرور وي سرکاري دوی نه موای چې خبر ته زوار
دی اختیار اپریدی په هنري بڼ خپل محبوب را خپل کړی وو
زان سرا بدل میکڑے کن میکڑے زان سرا بدل میکڑے کن میکڑے وایا کنا خپل میکڑے کن میکڑے زرے کا بوکس بوکس لکا دے منسکر ما خور لکا ور بل میکڑے کن
میکڑے دیر خو
ریاض اپریدی په خپل شعر کې د پښتنو رستواله د خور او لور سره د کړي جبر له ازاره غړي
چې افتونو په بار بار وهنه پختون د خور او لور ازار
وهله
دنیا کې هر چا ترقی وکړله خو یو پختون پروردګار
وهله
یو گزار دی اپریدی مړ شوی هسی فضول دی بل گزار وهله
همدرد په خپل اوږد نظم کې د پښتنو بربادي ژړلې وه د هغه د نظم یوه برخه صدارنګې وه
دا وینه چې بهیږي په خبره هرسیږي او دا نوې منصوبې دي او ډالر پکې بدلېږي او د یرې خاموشي ده کړي هر سړی پوهېږي او سب خپلې پښتونخوا ته په سنګر ترې جوړوي دا وسایل یو شي هلته سر ترې جوړوي
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې یو هم پکې جنون شینواری و د هغه د شعر یو نمونه ستاسو په وړاندې کدو
شوری د امن فخر کمی زیو توري د ژوند پرست په لاسونو کمی زیو توري چې تا بوتلا جوړونکی لگا ساتلی هاوند کاکري هاوند کاکري بازارونو کمی زیو توري
د مشاعرې په اخر کې ممتاز اورغزی د خپل شعر ویل وړاندې د ملګری لیکوالان زل خیبر له مسولینو او غړو مننه وکړه چې په ویاړې مشاعره جوړه کړې و
ملګری لیکوالان خیبر د زړه ته له مشکورې ما چې زه خو نشته ما وختي خبره کوله چې دومره درناوی دومره مینا چې زما ګورو ما زه په ځان کې دننه خجل شم چې ما دومره سندې کړې دا ستاسو مینه ډېره ده ستاسو درنښت ډېر دی خیبریان اوس هم درانه خلک دي چې څوک ورته راشي هغه درانه شي د خپلو کړنو نه انکار په حواله پاتې تاسو ورځې زه عجب کار په حواله پاتې ما د کوچیانو د زیارت منجوري کوله هغوی کوچي کې زه مزار ته حواله پاتې ما به پخوا دې ومړه کړې چې څوک ځي
د دې مشاعرې د ستیج چاري جوهر اپریدی او شعیب خادم تر سره کړی د غونډې مشر وتلی شاعر ابرار غر او کوربه قندهار اپریدی و
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شوې د لندو خبرونو طرف ته بلاړ شو. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوریدونکو تاسو په د خبرونې په شروع کې به هم اوریدلی وی چې د پښتون ژغورنې غرسنګ مشر منظور پښتین په وفاقي حسین صوبې حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه او په ځانګړې توګه افغان کډوال دی نه سوروي. نوموړي دا خبرې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې کړې دي. دغه اوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په تورخم کې انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرینا وخته مشال ریډیو ته ویل چې طالب چارواکو د دروازه بیګا ماسختن شاوخوا 9:30 بجې تړلې. او دغه سي اوریدونکو بیا یو بل خبر دادی چې د جنوبی وزیرستان د راغسي سیمه اوسیدونکو پرون د انټرنیټ او د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج کړی دی. د احتجاج پر مهال زرو کسانو مشال ریډیو ته ویل چې تیر سمندی راهیسی ورته انټرنیټ بند دی او چارواکي ورته اسپام نه کوي. خو چارواکو بیا ویلي چې دا ستونزې به تر اړوند ادارو رسوي. او اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه په خیبر پختونخوا کې خبریال او لیکوال فیصله سره شوې ده. د خبرونې کوربا ګل ایاز ته راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدر مندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلی خبریال فیض الله را سره ملمه دی. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه جی ګل اعظم صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په هیڅ باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکو تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کوي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ډیره مننه ګرایا صاحب. خیر، زه ډیر معروف شخصیت خو نه یم، خدا دې چې د خیبر پښتونخوا منفری ضلع اوسیدن کې ما بفا زمون تحصیل ده او کورونا ملتا دی. خدا دا چه زمان طول وقت چه ده پا کراچه که تیر شوه ده او کم رسمی کم تعلیم ده آغا هم پا کراچه که شوه ده. نو زمان گر سر عمر چه ده پا کراچه که ده. خدا دا چه مورا پلار هم علتا کلی کی دی آغا علتا سیگی او رور می چه ده کشر آغا هم علتا ده یو خور می ده آغا هم علتا سیگی. دا د چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زد سیم چې دلته اوسېږم. نور خپلوان شته دي کراچۍ کې، تاسو ته پته ده پښتانه ډېر اوسېږي. هغه شته دي خو د خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلی کې دي.
ها، نو لومړنۍ زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و دا کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي د سپیدا شی و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب مې چې اون هغې به هم دې سزونه سره دلچسپي به وه. نو زمونږ کور کې یو اخبار او د کتابونو نو دا یو سلسله موجود وه. نو بس دا پته وه چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغه نه پسې دی نو یو دوه ځله پریس کلب ته هم چکر لګېدلی و کله چې زه ما سبق پوې. نو بس دا و چې دا یو داسې ځای دی صحافیان داسې دي چې هغه د خلکو چې کومې ستونزې دي هغې دپاره کار کوي او هغوی لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم و، دا هم یو ستونزه وه چې کراچۍ کې هغې ورځو کې دلته به هم عملیات به و دي د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کیو ایم خلاف او هغې نه علاوه هغې کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چېرته چې ودرولو موټر سایکل باندې به روان به نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کیم هغې دا د ژورنالیسټ کارډ به لرم او هغې ته به څه نه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا ډېر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډېر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورې کوم زمونږ د پولیس او د ادارې دي نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او څوک ورته څه وایي نه. نو دا شی هم و نو دا چې کوم زمونږ سیستم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی. نو مونږ ته داسې ښکارېده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه. خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي نو زمونږ کور کې دا د ریډیو به وله او هغې باندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سره مخامخ وي نو دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو خو دا تاسو یو مشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل. تاسو نیول شوي هم وایي تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دي هغه مخامخ شوي دي. کله اوریدونکو ته وایي چې هغه کمی داسې پیښې وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه ستاسو دا ټول هر څه بدل کړ.
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې ډېرې وې لکه کراچۍ کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوی وه. خو هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې ایتنیک پرابلم و نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو اله هم ما سره مسله وه 2011 کال کې تاسو
رحمان
ملک پاکستانی چارواکی د داخله مشر او هغه ماته بیا فون وکړ. هغه ماته وویل چې موږ څه کسان نیولې دي او موږ هغه مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه. نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران هغې ما خبر کړل نو هغې ته پته ولګېدله. بیا یو زه یو څه وخت دپاره اسلام آباد ته لاړم. بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بار لاړم. لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو تقریبا یو کال دوه کاله مالته تیر کړل. بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته راغلم. نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم دی مینټلی. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم او هغه بیا پوره یو کیسه وه. لسم کال کې پاکستان او جی ٹی پی ترمیم مذاکرات کېدل. هغه کوریج د پاره ډیورنډ کرسلا خو ته واوړلم او ما سره اسناد نو. نو بیا لالپورا د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ڈی ایس ونیولم او ما یو سپینځله شپې این ڈی ایس سره وکړې. هلته ما نه تحقیق کو او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس هلته ما وخت تیر کړو. پنځه میاشتې ما هلته تیر کړې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوه. ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه. هغې نه علاوه دلته چې کوم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې پوره یو مهم شروع کړی وو. او دین علاوه بیا زما پستون جی کې ملالا یوسفزئی آخر کې رااله. هغې رابطه وکړه حامد کرزئی سره. نو هغې نه پس بیا دا ده چې زه هلته نه خوشی شوم او بیا چې بیا پاکستان ته راغلم. نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو او هغې اثرات دا ده چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هر ورځ لکه هره شپه چې زه به ولوم نو زه به ویښ شلم او واشې به ماته یادېدو. لکه زندان یو ګران ځای دی آسان ځای نه دی. خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا سدا نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوول ټکول شوي دي چا راته کنسل کړي دي داسې دغه نه دي شوي. لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دي هغه خود دي. خو هغې نه علاوه ما سره سدا سې بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي. هغه بلکې اغي ورځو کې چې مانه په تحقیق په کوم ما انډي اس ته ویلی هم چې یاره ما سره تاسو وګړه ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېر عجیبه خبره ده او چیز چې خوش شوم مزاګر خپل کتاب ولیکم نو یک بداوه دا ټیک تاسو پاکستان سره ستونزې دي او اغي کوم تاسو یو شی دی هغه ما تخکاری خدا دې چې ما سره په شخصي تور باندې سبسی دا نه ده شوی چې دا ویم چې ما سره سنت په زندان کې ډیر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه ده شوی.
د مشال اډیو کډرونو کو په مشال مرکه کې را سره خبريال او لیکوال فیض الله ملمدي هغه سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو ولک شند مالو.
د مشال اډیو ټول خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لرې د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړي
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي.
د دمیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړل په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې دا غي نه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي نو هغه کتاب په حواله کراته وای.
البته چې بالکل ما وخت تیر کړم نو بیا غي باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده کې افغانستان دی لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال هو. ما دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغه باندې هغه سیزن اس کوریج هم نشته ده لکه سب سے دغه بنا به مو ته پته نه لګي لسی کېږي میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مو خبرې دلو هغه کې بس سټوریز درار نه پته ته لګي لچ وزیرستان کې دا او شول باجوړ کې دا کار شو کابل کې دا کیږي لګیا دي نو څه دې منه با دغه کډلم شهر دا ولي هغه په اړه کې مونږ خبرې ونو دي کې زما یو انټرست وو او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنی کې د لاو کم شي هغه اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې د دې سيزونو باندې زما یو انټرست وو نو چې دې باندې ما خډیر کار هم کړو نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت تیر کوو البته چې زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغه سره زما ملاقات هم شو چې دا افغان طالبان ورته پاکستانی طالبان کې القاعده کسان والا ته هم کسانو موجود کم بیا دولت اسلامیه ته وړي دي هغه هم لته موجود نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وا په تحقیق کې په زندان کې او دا سمره ژوند دي په دې باندې چې دې بیا ما یو تفصیلی کتاب هغه ته په اردو کې نه لیکل یو ډیر لاین څخه دی نو هغه بیا دا ټول تفصيلات هغه کې موجود دي.
ها تاسو خو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شو دا خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خبر پښتونخوا او بیا په ځنګړې توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو ځکه چې تاسو د کراچي حالات هم کتلې دي او هغه وخت نه تاسو صحافت شروع کړې دي چې تاسو داغي اني شاهد یې د خبر پښتونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر مای
خبر پښتونخوا کې خبر پښتونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات هغه باندې وي نو سو پورې چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کیږي نو پاکستان کې بدا خبر پښتونخوا کوم زموږ سي مدد تلوي اوس سوال ته یو شه دا خو خوشو چې کوم التا بارني زه کونو وغولان لغي افغانستان طالبانو ته پرې خو دوات افغانستان ته اوس امارت اسلاميه خپل دولت قائم کړي دي خدا دې چې هغه نه پس موږ دا ویل شو چې البته چې کوم موجود چی ٹی پی دا یا دا نور کوم داسې بلی دي هغه مضبوط شوی دي هغه قوی شوی دي البته او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم چی ٹی پی کوم پاکستان کې 14 دي او کوم داسې اگی سمرا چی سجون دی آغا منتا دی خیبر پختونخوا پسیمه که سواخ کاری اور نه صرف خیبر پختونخوا بلکه دا شهر بلوچستان کوشا و اغیر شاو خواپا علاقو که هم منگورو چی دا چودن یو دا سجون کی گی نو دا شهر دا چی راکن که ورزو که من دا گورو چی پاکستان دا پارا او خاص کر خیبر پختونخوا دا پارا چی کمی ورزی دی آغا دیر منتا خناخ کاری نو د دې ولار دا کې دیشي چې آیا د دې سم مذاکرات کې دیشي سلار و دیشي او افغان طالبان دې کې څه خپل کردار ادا کولی شي خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کښېني دې سره مخامخ شي دې باندې څه پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کوم دلته سیاسي او معاشي مسایل دي هغې کې نښتي دي واغه نه تاسو ته دا ښکاری چې خیبر پختونخوا په سیمه کې د صورتحال راتلونکي ورځو کې نور خرابې دي شي
فیض صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان نو ډاینامکس موږ ګورو نو دواړو جدا جدا دي نو آیا څنګه تاسو دا خبره وکړه چې بالکل متصل دي چې د افغانستان حالات په پاکستان باندې زیات اثر کوي نو آیا افغانستان که من ګورو هغه طالبان سره دی د افغان طالبان هلته واکمن شوي دي نو آیا اوس دا سینه ته چې په پاکستان کې هم اگر قلاری راغلی وي
پکار خدا پاکستان کې ډیرو خلکو دا توقع لره داوی امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان درا بشي دلته امن بشي هغه یو وجه دا هم دا پاکستان کې اکثر کم خبري اعلان دي یا پاکستان کم پالیسی دا هغه کې دا ویل شي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي دا یو غلط فهمي و حقیقت دا چې دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه کې ځان کې اختلافات شته دي ولې چې یو خلک تین او هغه ته ځکه ته سہولت ده نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان سو غواړي پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ماغه شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود ده او په افغانستان کې کوم طالبان دي هغه پشان دلی هم ولایتونو نظام هغه خپل تنظیمي سټرکچر شي ډیولپ کړی دی نو هغه سټپ بای سټپ هغه لا فالو کوي لګیا دي نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان شي دي هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ دا بلو مخکاری لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ دا شف تخکاری حکیم الله معصوم یا فضل الله پورې بدا خبره کړل چې هغه په دیو خارجی ایجنډا به هم لرله خو اوس ٹی ٹی پی ډیر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنډا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کوم فوج دی هغه دی پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه هم دا خبره کوله چې زموږ سره خارجی ایجنډا نشته نو دی کې لکه ډیر سره خبرې یو شانتي موږ دی یو بل سره چې دی بلابل نشو ګڼلې
خو فیض صاحب دی کې یو دا پښتون راپورته کېږي چې د پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمی طاقت دی نو په دې کې دا یو موټی چې کوم وسله وال دی ته ولی وسه پوری کوم وګورو د تاسو بیا چې په دې نمخ کې هم په کبالي سیمو کې په سواد کې فوزی عملیات شوي ول دا غینه پس سقه لري را ل خو بیا دا وسله وال منظم شو او وس په داسې شو چې وس خلک اوس را پاسېدل دي دغه وسله والو خلاف او د نامنې خلاف
بالکل خلک خو پاسون کړي دي هغه حالته جمع کیږي او خلک خپل چې دا خبره کوي چې وسله وال دلته څنګه راغلي دي خو دې کې یو فرق دی 2014 کال لمخ کې دمو دا کتل چې د ٹی ٹی پی چې کوم ډلې دلته موجود وي هغه سره سره سیما بابا کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان اوس هغه سره صدا سي سیما یا علاقه نشته دی چې موږ وو چې دا دلته موجود دي اپ پاکټس کې دي هغه چې کوم دلته 14 کوي اس جن کوي هغه په دغه صورت کې دي هغه دا د چی او سیش میر کسان سره سره علاقو کې موجود وي هغه شي کې نو دا یو مشکل دی لګ او بل دین علاوه بل خبره دا ده چې دا اگر پاکستانی فوج عملیات کوي یا سبغه کول غواړي نو هغه نه مخ کې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دی پاکستان کم سیاسي ګوندونه دی هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي، شاباش شریف ډېر خبره کوي، نو هغه شی لا اوسه پورې دی ځان کې چې استحکام نشته دی، یو پالیسی نشته دی. دا تاسو ته یادی را پېښور 14 نن پس شاباش شریف سے اعلان کړو چې موږ یو اے پی سی به راوړو، دا تم سیاسی ګوندونه دي دا به راوړو، دا غونډو به څه پالیسی به دا کوو، هغه شی
بالکل
سیریسلی پاکستانی حکومت بننا سیریس کی داشے ددے ختم دل او ددے خلاف یو موټ او یو آواز کې دل ماته ډیر ګران ښکاری.
په مشال مرکه کې د خیبر پختونخوا خبریال فیض الله را سره ملمه دی، هغه سره خبرې ترې جاری ساتو. خوس یو وړک شند مالو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د دمیر سو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض صاحب، منګه د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې، نو آیا د دې غیر سنجیدګۍ وجوهات څه دي؟
غیر سنجیدګۍ وجوهات پاکستان کې یو خو چې کوم سیاسي استحکام نشته دی، او اوس دې وخت پاکستان معاشي صورت الحال هم ډېر زیات خراب دی. IMF سره تر اوسه پورې پاکستان کوم مذاکرات یا نه دي کامیابی شوی، او هغه نه علاوه موږ دا ګورو چې کوم پاکستان کې رژیم چینج شوی دی. راتلونکي ورځو کې پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي، او موږ ته دا ښکاري کوم خلک چې حکومت کې موجود دي، شاباش شریف دي، نور دا فوری طور باندې الیکشن نه غواړي. نو هغه دې وخت کې ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارې ستونزې دي. نو سو پورې هغه ما تاسو ته وایي چې یو سیاسي استحکام به نه راځي، نو دا سجنه نشي کېدی. نو دې کې چې دې ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زمونږ سیمه ده، هغه اگنور کېږي لګیا دی، لکه خلک هلته ژوبل کېږي، هغه ته ستونزې پیدا کېږي، او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي، هغه هغه نه بار نه وتل غواړي. نو سو پورې چې دا شی یو دغې ته به نه رسي، نو دې ما ته نه ښکاري چې داسې یو پالیسی به وي، یو ځای راغونډ به شي، یو غږ به وي د دې،
فوج پکم ځکه ولاړ دی. من ګورو چې د دې مخ کې د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه بیر چې په سیاست کې برخه نه اخلي او خپل کار سره به داغه کوي، نه فوجي مشر تابع چې راغلی دی، ګورو په ظاهر باندې خو هیڅ نخکاری، خو تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري دا خلک؟
مونږ به خو هغه کوم رسمي بیان دی هغه خو دغه دی بالکل چې په سیاست کې صبر خبر نه اخلي، او دا ویل کېږي چې کوم اوس پاکستاني د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب، او نور کسان دي باری کې دا وایي چې دا پروفیشنل سولجر دي، او دی د ستونزو سره څه دغه نه لري. خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کېږي، هغه نه پس لکه ډېر ساری سیزونه دي، نو هغه نه پس پته لګي چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغه منی ټینګ دی کې نه، هغه دا شی بدلول غواړي. نو دې کې لا وخت به لګي به، لکه فی الحال خو مونږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي، هغه پولیټیکلی سیزون نه ځان هغه هغه یو خوا ته کړی دی. خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باري کې مونږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبرې منی ولاړ دي کې نه.
د دې حل تاسو ته څنګه ښکاري چې آیا په ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی، په فوجي عملیاتو کې دی، که په خبرو اترو کې دی، او که د معیشت په خکېدو کې دی؟
پاکستان اول ستونزه معیشت ده. پاکستان چې کوم اقتصاد دی، سو پورې پاکستان خپل اقتصاد او معاش په توګه خپل حالات نه سمي، نو دا ټول سيزونه دې سره کنیکټ دي، هغې نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی، او بیا پاکستان دا دغه کولی شي چې آیا هغه د وسله والو خلاف بیا جنګ ته روان دی، یا هغه بیا څه مذاکرات کول غواړي، دا هغې نه پس خبرې دي. سو پورې چې دی د هغې نه نو دي، ځکه چې اگر پاکستان جیسے جنگ اعلان ہوں کہ نو هغه دمر آسان کار نه دی. پاکستان کم اقتصاد دی، کم پاکستان کم معاشی حالات دی، هغه د دې شي اجازه نه ورکي، ځکه تیر کلونه کې موږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چکول، نو هغه کې یو کومک به پاکستان سره موجود و، امریکې به هم کومک کو، کوالیشن سپورٹ فنڈ او هغه نه علاوه نور سیزونه هم، اوس صورتحال بدل شوی دی. اوس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود در پاکستان دا پارا مشکل ادا دے وقتے کی اگا دا شے چے دے سنگا بکی نو یو کوشش پاکستان تیرو میشت کی کڑے ہو جنرل سید حمید چے آئی ایس آئی مشر ہو نبی وسلوال سرا دی مذاکرات کری اور عمران خان دا خبر کری ہو چے مونگ دا مذاکرات کول غوڑو کو راتن کی شکم اس شکم دے وقتی شکم مشران دی شعبہ شریف شو یا نور آغا لکا دے وقت آگی سر بالکل واضح پالیسی نہ دا سو پورے اے پی سی نہ کی گی سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگئی چھ اخبر چیز میں کلیئرٹی بنا رہا ولی مغی نہ لگیا خبر کول دے وقت گرانا دا
نو فیس اب ددی ٹولا گٹھ دا وی کیوں چھ دے دا خلا چھ دا نو ددی گٹھ بیچا ترسی گی دا خو نورم اغا وسلا وا چھ دی اغا خپل اغا کی نورم کوی کی گی او دا خلق با زپل کی گی
بالکل دے دے چکم تاسو دے خلا خبر اوکڑا نو بالکل اگے چکم فائدہ دا وسلا وال ترسی زکا چ اغا خپل معاملے کی یک سو دی اغا یو دی اغا خپل کم اگے پالیسی دا یا نظریہ دا اگے کی اغا یو دی تیرو روز کی مو دا کم کتلی دی ډیر سارا ڈالی شی دی دا ٹی ٹی پی سارا چ دے راغون شول او دل تم دا گورو چ پاکستانی کم سیاسی بندو ندی اغا پدی سٹن جی کی جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ اگے طرح سے عمران خان یو خبر کوي شاہ شریف بلا خبر کوي نو دا شی چ دے دا نقصان رسي او وسلوال چی دی اغا پدی حوالے سره یکسو اختیاری مون تا اگے چ کما حذاف تی اغا بالکل واضح هدي او اگے تنسبت چ مون دل تا گورو کم پاکستانی حکومت کسان یو اغا مون تا شدے جلا جلا اختیاری
پا 2016 کال کی فیس آپ چکل دا آرمی پبلی سکول پی خوش والا نو طول سیاسی جماعتون راغون شوال او دا ترہگری زد قامی کرن لارمانی اتفاقی وکرو لاغ وقت کی عمران خان هم پا یو ٹیبل و سرکین اسو شابا میا نواز شریف دا آغا وقت وزیر اعظم مو خووس هم کمو گور دا پیخور پا پولیستان مانی وسلوال برید وشو او تقریبا دا پولیسو پا وینا مانی دا اتیاو نزیاد کسان پکی وژل شول نو دا یو موقع نه و د یو والی لپاره د غل لپاره چې د قامی مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړی به او په دې معنی ناست شبی به او د اغه تر سره کړی به چې د ترهګری زد یو پاغه مری متفق شوی به
بریدون خو مسلسل وو خدا دا چې په خور کې چې کم دا اوشوا بریدو شو او خو دې یو تکلیف دې دا او بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شه دې کم پاکستانی غمدون دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی آگئی یو زیشے ناس وے خواہی خبر ادا چھے کم نیتا آگئی مسلسل دی بدلول را بدلول اس دو جل دی آشے مخکے کڑے دے ندا بکل بکینی ندا شے بالکل کم پاکستانی کم سیاسی مشاران دی دا خبر دی پوری دا چھے آیا دی ولی نکینی نو ما تا خو ناس کاری چھے راتین کی رضی کے اگر سی پی سی دی منی کی گئی ہم نو آگئی عمران خان بخو کم اس کم شرکت بنا تی دا کہ دیشی دی پی ٹی آئی سوائس چیئرمین او سنور مشاران اگے کی شریک شی خدا دا چما تا ناخ کاری چی عمران خان بھائی کی موجود بھی
فیض صاحب یو اخری پختنا منگ دا اوریدون کی استاسی غگ اوری دا پروگرام پا پائی کی زوانانو تا او زمنگ اوریدون کو تا سب پیغام لارے
زوانانو تا زما بس خدا دا چی زدہ بغیر غالم چی تعلیم او هنر بے باندے دیر زیادت توجہ پکار دا او چتا سره تعلیم او هنر وین او بیا ستا ستا سولار من کول ول سوت نشته دي تاسو خپل لار چې به خپل جوړو نشي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په خطر یې باندې مهنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزن دي هغه من ستا سو خپل ګریپ پکار دي لکه دا د بری سیزن دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نہ چاہتے گیلا کو نشیلا دا ویلی شما دا پارا لار نہ وای سدا غنا وا نو دا دو بری سیزن دی اگر من دے باندے خپل فوکس کو نو انشاء اللہ دی اللہ ہوئی دی دا دیر کم خلق دی سی چی آگا شاتا پاتی شی کریما میکسیمم سمرا کسان اس طرح زمین آگے گا ما او دلتا ہوں او دین علاوہ ہم چیزی چی چا چا کسی اور ما اگی چی کم جون کی کم سٹرگل کری نو آگا شے پدہ شان پہ تعلیم دے اور سرا ہنر دے او هغه تو بنیاد باندې شه دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډیر یو بنیادی شه دی او جون کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دی کنه لکه دې سیزه وطنل پکار دي چې زه سره دا سه شارټ کټ به وکم او سې دې سلار به مختصر لار به او دا به وشي نو دې نه بچ کېدل پکار.
فیض الله صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخستله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالات مو را سره خبر کړی، ډیره زیاته مننه تاسو. د مشال اډیو کډمونکو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واوریدي. په همدې ځای دا پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې به یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربه غلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی شئ.